د ازادۍ رادیو د نن ورځې ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. ولسمشر اشرف غنی په استانبول کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې انتقاد وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه پڅه پر مخ روانه ده. د فساد پر ضد د مبارزې په نړیواله ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال د انتقادي څرګندونو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم په همدې خپرونه کې لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړی.
ننګرهار کې چارواکي وایي د ډاکټر ناکامورا په وژلو کې د لاس لرلو په تور یې دوه کسان نیولي دي. دا قطر په پلازمینه دوه کې د امریکایي او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې وی هوکړې ته رسیدو لپاره نن د درېمې ورځې لپاره خبرو دوام درلود. او د دوشنبه په ورځ د نیوزیلند د شمالي ټاپو په ختیځ ساحل کې د یو اورشیندونکي راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او تر شلو زیات نورې ټپیان کړي. دا ننګرهار ولایت چارواکي وایي د جاپاني ډاکټر ناکامورا په وژلو کې د لاس لرلو په تور دوه کسان نیولي او همدارنګه د دې پیښې د څېړنې په هدف له مرکز څخه یو هیئت جلال آباد ته ورغلی. د ننګرهار والي نن د امنیه قمندانۍ په انګړ کې خبریالانو ته ویل د ډاکټر ناکامورا د وژنې د عاملینو د موندلو په هدف د ولایتي ادارې په رهبرۍ ګډو امنیتي ځواکونو هلې ځلې ګړندې کړې او له مرکز څخه هم تخنیکی ټیمونه د دوی مرستې ته ورغلي. جاپانی ډاکټر ناکامورا چې لوګدو کلون رئیس په ختیځ کې د اوبو لګولو، کرنې او روغتیا پر یو شمېر پروژو کې په کار کولو بوختو، تیره چهارشنبه په ننګرهار کې ناڅرګند کسانو له خپلو 15 افغان ساتونکو سره وشو. دا قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې وی هوکړې ته د رسیدو لپاره نن د درېمې ورځې لپاره خبرو اترو دوام درلود. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره پر هغه څه بحث کوي چې د خلیلزاد مطبوعاتي دفتر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمول او بالاخره یې اوربند ته رسیدل بللي. په نننیو خبرو کې تر اوسه د کوم پرمختګ رپورټ نه دی ورکړل شوی. دا افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چار وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي په هرات کې 2500 نمرې مځکه کورنیو بې ځایه شوو کډوالو، راستنیدونکو او په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د قرباني شوو کسانو کورنیو ته ویشل کیږي. ښاغلی بلخی نن هرات ولایت ته د یو سفر په ترڅ کې ویل دا استوګنې د کورونو د جوړولو لپاره به دا نمرې د زندجان ولسوالۍ په سعادت خارګوټي کې وویشل شي او د ویش لړۍ به یې شپږ میاشتې دوام وکړي. په هرات کې یوازې داخلي بې ځایه شوي تر 150,000 زیاتې کورنۍ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست سره ثبت دي. په غزنی کې چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز په مربوطاتو او په قرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو اته تنه سرتیري او د پولیسو د یوې پوستې قمندان وشل شوي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامران د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پرون ورځ د اردو ملي 15 نفره عسکر چې هغه شپږم کنډک مربوط وو او څو خپل کنډک له غزنی نه په لارې وو. کندهار په مرته وایي د قرباغ مرکز طالبانو کته کړي دي او درې سره 15 سره شهیدان کړي دي.
نوموړي ویل دا کسان په جګړه کې نه دي وژل شوي بلکې له موټرو ښکته شوي او وژل شوي. بل لور ته بیا د کابل کندهار د لویې لارې موټر چلوونکي د دغه سرتیرو شمېر نه تنخي او وایي مړي په یاده سیمه کې پر سړک پراته لیدلي. د هلمند د والي ویاند وایي نادلي ولسوالۍ کې اردو یو پوځي مرکز ته نږدې د نادلي ولسوالۍ کې د اردو یو پوځي مرکز ته نږدې 14 کې 15 سرتیري وشل شوي. عمر سواک نن ازادۍ راډیو ته وویل پېښه نن د 11 بجو په شاوخوا کې رامنځته شوې ده او 15 تنه پکې ټپیان شوي هم دي. هغه ویل دا چې پېښه د ولسي خلکو کورونو ته نږدې شوې او پکې د ولسي مرګ ژوبل احتمال هم شته. تر دې مخکې د ملي اردو یوې سرچینې چې نه وخت نوم یاد شي د ازادۍ راډیو ته ویلي وو په دې پېښه کې د ملي اردو 9 سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی او حکومتي لوري ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. تاسو لاسه دی رډیونه خبرونه اوري. د دوشنبه په ورځ د نیوزیلند د شمالي ټاپو په ختیځ ساحل کې یو د اورشیندون کې راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او شل تنه نورې ټپیان کړي دي. پولیس وایي تر لسو زیات نور نادرکه هم دي. وایټ آیلند چې دا اورشیندون کې پکې راپورته شوی درویش کسان پکې ژغورل شوي هم دي. د چارواکو په وینا د اورشیندون کې د راپورته کېدو پر مهال په نږدې سیمه کې شاوخوا سل تنه موجود وو. پولیس وای سیمه کې د الوتنو لپاره ممنوع زون رامنځته کړي او لږ تر لږه د یو ټپي روغتیایي وضعیت یې خراب بللې. د نیوزیلند صدر اعظم جیسنډا آرډریان نن په یوه خبري غونډه کې وویل د دې طبي پیښې پر مهال په ټاپو کې یو شمېر سیلانیان موجود و چې نیوزیلندیان او بهرنیان پکې وو. نوموړي ویلي پولیس د قربانیانو سره د مرستې او ژغورنې لپاره هره ممکنه هڅه کوي. د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه هغه پوځي اډه په راکټونو لګیدلې چې پکې یو شمېر امریکایي پوځیان او ډیپلوماټان میشت دي. د عراق پوځ په یو بیان کې ویلي چې شپږ عراقي سرتیري په دغه راکټي بریدونو کې ټپیان دي چې له ډلې د دوو وضعیت ښه نه دی. او د ډوپنګ ضد نړیوالې ادارې اجرایه کمیټې پر روسیا د څلورو کلونو لپاره د اولمپیک په لوبو او نړیوالو اتلولیو کې د ګډون بندیز لګولی. د دې کار سبب په لابراتوار کې د ممنوع درملو د ازموینې په معلوماتو کې د روسیې لخوا لاسوهنه بلل شوې ده. دا خبرونه
لازادې رادیو مخمنه خبری مجله او قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باورئ چې ولسمشر اشرف غنی نن د استانبول د پروسې په غونډه کې وویل د تروریزم پر ضد مبارزه په څراوانه ده او ټینګار یې وکړ چې په دې مبارزه کې ټول باید خپلې هڅې چټکې کړي.
I believe that state has been slow, fragmented.
اقداماتی که ما در این عرصه داشتیم در رسم مبارزه با
د ولسمشر دوهم رستیال نن د فساد په نړیوال ورځ وویل چې که څه هم حکومت کوټلی ګامونه اخیستي خو په دولتي ادارو کې له هم فساد شته. له خیالي ښوونځیو او سرتیرو وروسته د سمنګان ولایت د حج او اوقافو په تشکیل کې د خیالي ملایانو خبره افشا شوې. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له معترضو کاندیدانو سره له پرونۍ غونډې تر وتلو وروسته نورې خبرې نشي کېدای.
کمیسیون یو مذاکره کوونکی نهاد نه دی او په دې برنور تر ډیره بریده پوری د مذاکرات او ګفتگو لپاره کمیسیون سره وخت نشته. دا اخیرنی چانس چې فراهم شو د دوی لپاره.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د جاپان صدر اعظم وایي د ایران او امریکا ترمنځ پر روانه لانجه کې د منځګړتوب هڅه کوي. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړی موضوع اوریدو ته. ولسمشر اشرف غنی نن د آسیا زړه یا د استانبول د پروسې په کنفرانس کې د وینا پر مهال انتقاد وکړ چې له تروریزم سره روانه مبارزه پڅه ده. هغه ټینګار وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید ټول خپلې هڅې چټک کړي. د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پر مخ بیول او پر طالبانو د اوربند ټینګار د ولسمشر د خبرو بل مهمه برخه وه. صفی الله ستانگزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د آسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو چارواکو اتمه غونډه نن افغان ولسمشر اشرف غنی او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرانیسته. د افغانستان جمهور رئیس د غونډې لومړی ویناوال و. د هغه وینا په څو مهمو مسایلو له هغې ډلې له تروریزم سره پر مبارزې، افغان سولې ته د رسیدو په لارو چارو، له مخدره موادو او جرمي شبکو سره پر مبارزې او د افغانستان د حکومت په لاسته راوړنو متمرکزه وه. افغان جمهور رئیس انتقاد وکړ چې له تروریزم سره مبارزه پڅ روانه ده. د هغه خبرې د افغانستان ملي ټلویزیون خبرولې او ژباړلې.
I believe that
باور دارم که
state has been slow, fragmented.
اقداماتی که ما در این عرصه داشتیم در رسم مبارزه با تروریسم بغیر از استثناءاتی که وجود داشته است بسیار کوتاه، گسسته و بطی بوده است. ما باید یک جا با هم دیگر کار کنیم، به صورت خلاقانه و ابتکاری کار کنیم تا بتوانیم که در اسامی عرصه ها برای همکاری بین المللی و اتصال منطقوی به خاطر مبارزه با این تهدید مشترک استفاده کنیم. ما
افغان سولې په برخه کې هغه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له خوا شویو هڅو ته اشاره وکړه. هغه همداراز د راتلونکو پلانونو په اړه باندې هم خبرې وکړې. ولسمشر وویل د طالبانو ته له قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز کړی و او لازمه ده چې طالبان له دوی سره چې اصلي لوری دی خبرې وکړي او سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. د افغانستان جمهور رئیس ټینګار وکړ چې طالبان باید اوربند وکړي. د ترکیې جمهور رئیس اشرف رجب طیب اردوغان له ولسمشر اشرف غنی وروسته خبرې وکړې. هغه لومړی ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست وایي او ویل چې د سیمې د ستونزو د حل لپاره د آسیا زړه استانبول پروسه ډیره مثمره تمامه شوې. هغه ویل افغانستان په یو حساس پړاو کې دی او لازمه ده چې نړیواله ټولنه ورسره مالي او هر اړخیزې مرستې وکړي. هغه ویل ټول مسؤلیت لري چې له افغان حکومت سره سولې او ثبات ته د رسیدو په برخه کې لازمه همکاري وکړي. د استانبول پروسه په 2011 کال کې د افغانستان د سولې او ثبات او ټولنیزې اقتصادي سوکالۍ په هدف د همکاریو په خاطر جوړه شوې. په دې پروسه کې چې افغانستان دایمي غړی او ریاست په غاړه لري، پاکستان، ایران، هند، د منځنۍ آسیا هیوادونه، سعودي عربستان، روسیه، چین او ترکیه او ځینې نور هیوادونه چې جمعي شمیر 14 ته رسیږي بشپړ غړیتوب لري. 14 نور هیوادونه امریکا، برېټانیا، اروپایي ټولنه او ګڼ نور دولتونه د دغه پروسې ملاتړي غړي دي. نور نړیوال سازمانونه هم د دې پروسې په ملاتړ هر وار په ناستو کې ګډون کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د دسمبر 9 نیټه د اداري فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغان ولسمشر دوهم رستیال نن وویل چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د یو سیستم په جوړولو کې د هڅې ناکامې وي. سرور دانش په کابل کې د فساد پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې وویل چې په دې برخه کې یو شمیر ګامونه پورته شول خو کافي نه و.
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغان چارواکو په وینا حکومت لا هم د فساد سره د مبارزې په برخه کې ناکام دی. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې تر ډیره د فساد په وړاندې د افغان حکومت ترسره کړي کارونه له نیوکو سره مخ شول. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش د غناسې ته په خپلو خبرو کې وویل چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ کارونه کړي او حکومت د فساد په برخه کې جدي اراده لري. خاغلی دانش معلوماتو ته د لسرسي قانون تصویب، له اداري فساد سره د مبارزې قانون، د دولتي مامورینو او مسؤلینو د شتمنو ثبت قانون، د درنو جرمونو په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز جوړیدل، د څو ستراتیژیو د جوړیدو او ګڼ شمېر نورو کارونو ترسره کېدل د حکومت لاسته راوړنې وبللې. خو دی ویل د ټولو سره سره لا هم افغان حکومت د فساد سره د مبارزې لپاره د یو نظام، اداري فساد سره د مبارزې د خپلواکې ادارې په جوړولو، د قوانینو پر تطبیق او د اداري فساد د مافیا او په لمنځه وړلو کې پاتې راغلی.
د وای د دې ټولو کارونو سربېره باید وایم چې موږ له فساد سره د مبارزې لپاره د بنسټ جوړونې په برخه کې ناکام وو. سره له دې چې موږ جدي اراده لرله، اما تر اوسه د فساد په وړاندې د وی خپلواکي دولتي ادارې په جوړولو نه یو بریالي شوي.
خغلی دانش ټینګار کوي چې فساد سره د مبارزې اصلي حل لاره د دولتي کارکونکو او لوړپوړو چارواکو د شتمنیو ثبتول دي. په همدې حال کې د افغانستان د روڼتیا د سربنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی وایي چې اداري فساد په هیواد کې د ناامنیو د زیاتوالي، په دولتي ادارو باندې د خلکو د باور د کمولو او د نسم وضعیت د رامنځته کولو سبب شوی. د خغلی افضلی په وینا کې هم د فساد په وړاندې ځینې کارونه شوي، خو د فساد په وړاندې د غوره مبارزې لپاره اړتیا ده چې د دې پدیده د لمنځه وړلو په هدف یو خپلواکه اداره رامنځته شي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید نړیوالو معیارونو پر بنسټ باندې غیر سیاسي، خپلواک او ټول مالی او نور امکاناتو په نظر کې نیولو سره داسې ادارې باید جوړ شي چې په هغه کې د فساد ضد کمیسیون هم شامل دی.
بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدمی چې یم متوي چې فساد د افغانانو په ورځني ژوند اغیز کړي او په دولتي ادارو یې د دوی باور کم کړي. خغلی یم متو رسنوي ته په استولي خبر پانه کې ویلي اړتیا ده چې په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د قوانینو پر تطبیق او د قانون په ماتونکو تمرکز وشي. افغانستان په داسې حال کې له فساد سره د نړیوالې ورځې څخه انمنځنه کوي چې د روڼتیا د نړیوال بنسټ د راپور پر بنسټ افغانستان په 2013 کال کې د نړۍ له 5 فسیدو هیوادونو شمیرل شوی چې له شمالي کوریا وروسته د آسیایي هیوادونو لومړنی فسید هیواد بلل کیږي. احسان اریان، ازادي رادیو، کابل.
د سمنګان ولایت د حج او اوقافو د ریاست په تشکیل کې د خیالي ملا امامانو د شتوالي موضوع په اړه راپورونو یو لړ اندېښنې راپارولی دي. د سمنګان د ولایتي شورا غړي وایي چې د داسې اسناد او شکایتونه یې ترلاسه کړي دي چې له مخې یې دغه ولایت د حج او اوقاف د ریاست په څلورم بست کې لسګونه خیالي ملا امامان ښیي او وایي چې تنخواه یې د دې ادارې چارواکي ترلاسه کوي. محلي چارواکي دا ادعا نه تاییدوي. د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي د دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست په اداري جوړښت کې د لسګونه خیالي ملا امامانو حضور اندېښمن کړي او هغوی له مرکزي حکومت څخه په دغه بنسټ کې د یاد وضعیت د څېړنې غوښتنه کوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري ازادي راډیو ته وویل چې د ترلاسه شویو شکایتونو او د شته اسنادو پر بنسټ د دغه ولایت په حج او اوقاف اداره کې په څلورم بست کې لسګونه خیالي کارکوونکي حضور لري. ښاغلي سروري وویل چې د سمنګان د حج د ارشاد او اوقاف همر هم دوی ته داسې لاسوندونه په اختیار کې پریښي چې له مخې یې د خیالي کارکوونکو تنخوا او پیسې د سمنګان د حج او اوقاف رئیس او اداري مدیر ترلاسه کوي. د ارشاد امر ځینې لاسوندونه او شکایتونه رسنیو او موږ سره شریک کړي دي چې ښایي چې څو بستونه خیالي ملا امامانو ته ځانګړي شوي دي. موږ هم د ولایتي شورا څخه ډېر مکتوبونه ورواستول خو لا یې ځواب نه دی رالیږلی. هاشم سروري ادعا کوي چې د سمنګان د حج او اوقاف ریاست په دغه بنسټ کې د خیالي ملا امامانو په تړاو د ولایتي شورا د پښتنو په وړاندې سپیناوی هم نه دی کړی. سره له دې چې ونتوانېدو د یادې موضوع په تړاو د سمنګان د حج او اوقاف ریاست د مسؤلانو نظر راواخلو، خو د سمنګان د ولي ویان صدیق عزیزي د ولایتي شورا لخوا ترسره شوې ادعاوې نه مني. صدیق عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې د حج او اوقاف وزارت د 1998 کال د ارزونې له مخې د سمنګان د حج او اوقاف اداره یوه فعال او شفاف اداره بلل شوې ده. ښاغلی عزیزی وایي چې د سمنګان دولتي چارواکي هم په هڅه کې دي ترڅو په خپل ټول قوت سره په ټولو حکومتي ادارو کې اصلاحات رامنځته کړي او هیچا ته د غیر قانوني کړنې اجازه ورنه کړي. هغه وویل چې سمنګان کې د دولتي ادارو د کارکوونکو د بایومیټریک لړۍ هم بشپړه شوې چې له مخې د ټولو دولتي کارکوونکو شمیر د حاضری او غیر حاضری حالت هم مشخص شوی دی. د صدیقی په خبره چې تر دمه جوته شوی چې د سمنګان په ټولو دولتي ادارو کې 200 کارکوونکي غیر حاضر دي. هغه زیاته کړه زه یې ردوم ځکه چې د حج او اوقاف وزارت مرستیال سمنګان ته سفر درلود. هغه په خپلو څېړنو کې د سمنګان د حج او اوقاف ادارې څخه خوښي وکړه. په ټوله کې د دولتي کارکوونکو د بایومیټریک لړۍ ختمه ده. د حاضر او غیر حاضر کارکوونکو شمیر هم مشخص دی. تر دې دمخه هم په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د دولتي ادارو په جوړښت کې د خیالي ښوونکو او پولیسو راپورونه خپاره شوي چې بیا تل د مسؤولو ادارو لخوا رد شوي دي. مجیب حبیب زای، ازادي راډیو، سمنګان.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن یو موټر بم چاودنه وشوه. په دې پیښه کې لومړی چارواکو د ملي اردو د دوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی، خو اوس چارواکو تایید کړی ده چې په دې پیښه کې د وژل شویو سرتیرو شمیر لوړ شوی دی. الیاس دای په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبا په مستقیمه اړیکه را سره دی. دای صاحب،
بله تکرته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویل د دې پیښې د پیل نه چې څه ویده بیا تر دې دمه بیلابیل ارقام وړاندې سوله. د هلمند والی وایند عمر ځواک بیخي په لومړي سر کې ویل چې دوه نفر ټپیان شوي د ملي اردو، وروسته یې دوه نفر وژل شوي تایید کړل. موږ وروسته د 215 میوان کول اردو ته خبر پامه ترلاسه کړ چې په دې پیښه کې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي. خو په دې وروستیو کې د ملي دفاع وزارت څخه یو اعلامیه خبره شوه چې په هغه کې د 500 سرتیرو د ملي اردو د 500 سرتیرو د وژل کېدو او د دریو نور د ټپي کېدو خبر ورکول شوی. طالبانو په دې چاودنه باندې د ګڼو سرتیرو چې هغه کمانډوي او د ملي امنیت خاص ځواکونه چې په څنګوریانو مشهور دي د دوی د وژل کېدو خبر ورکړی دی کاري سوپ یو اعلامیه رسمي تاسوولې د ویلي چې 250 تنه وژلې دي. اما عمر ځواک جمع 250 میوند کل اردو مطبوعاتي دفتر او خپل د دفاع وزارت دا خبره په کلکه رد کړې ده او دومره ستر تلفات یې نه دي تایید کړي. په عین حال کې موږ د سیمې څخه خلکو خبرونه راکړل چې دا زورور چاودنه وه او دا چې دا پوستې اهالي او کلیوالو سیمو ته نږدې دي، نو د ملکي کسانو ځینې کورونه هم نړېدلي دي. اما د ملکي طرفاتو په اړه دقیق مستندي ویل شوي چې مرکزو بلا وشتې ده که نه، خو هغوی ته مالي خسارات رسېدلي.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي و چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې د نننۍ چاودنې د تلفاتو په اړه جزئیات اورول. د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای نور نو وخت نه لري چې له معترضو انتخاباتي ډلو سره خبرې اترې وکړي. د دې کمیسیون له قوله دا وروستی چانس و چې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لخوا پرون هغوی له دې غونډې نه ووتل، نو دوی ویلي چې له دې وروسته به دوی خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله خبرداری ورکوي چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلو کارونو ته په همدې ډول دوام ورکړي، نو د مسؤلیت د بحران مسؤلیت به یې پر غاړه وي. امید زهیرمل راپور راکوي.
د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوماندانو له استازو پر ټاکنو د څار بنسټونو، ګوندونو او مدني ټولنو سره له ناستې یوه ورځ وروسته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د دوی کار له معترضو ډلو سره مذاکره نه، بلکې د قانون له مخې پرېکړه ده. د دې کمیسیون یو ویان مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وروسته د مذاکراتو لپاره وخت نه لري.
کمیسیون یو مذاکره کوونکی نهاد نه دی او په دې برنور تر ډیره بریده پوری د مذاکرات او ګفتگو لپاره کمیسیون سره وخت نشته. دا اخیرنی چانس چې فراهم شو د دوی لپاره، او بدبختانه چې دوی دا جلسه تر کړل فکر نه کوو چې بل داسې چانس دی.
خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله چې پرونې له کمیسیون سره جوړه شوې ناسته تر کړې وای، د ټاکنو خپلواک کمیسیون له وړاندې خپلې پریکړې کړي او نه غواړي چې قانوني مسیر ته راوګرځي. د دې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دوی لا هم هیله لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. دوای د ټاکنو خپلواک کمیسیون اوس هم فرصت لري، شاید زیات وخت تیر شوی وي، مګر بیا هم که وخت پاتې شي باید قانون ته راوګرځي. هغه څه چې ښکیل لوري او د افغانستان خلک قانع کوي او هغه څه چې کولی شي د افغانستان راتلونکی تضمین کړي قانون دی. قانون ته درناوی او د قانون منل موږ همدا غواړو. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله خبرداری ورکوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي، په افغانستان کې د کړکیچ، سختۍ، پیچلتیا او ستونزو مسؤلیت به تر غاړې وي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي ټولې کړنې د قانون او طرز العملونو پر بنسټ مخته وړي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي له اوسنیو ستونزو د حل یوازینۍ لار د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
نو مقابل لوری باید دې ته آماده شي چې کمیسیون لومړنۍ پایلې اعلان کړي او هغوی دغه موضوعات له شکایت کمیسیون سره تعقیب کړي. نو اضافه له هغه نه فکر کوم چې کومه حل لاره نه لرو، که دا پروسه نور هم ځنډېږي په ډول ډولونو په دې کې نوې ننګونې، نوې خنډونه، حتی د اعتبار د مشروعیت موضوع هم رامطرح کېدای شي.
د یکشنبې په ورځ د معترضو ډلو په ګډون د ټاکنو خپلواک کمیسیون عمومي ناستې ته هیله مندي دا وه چې کېدای شي د روان کړکېچ حل لارې پای وي، خو ښکاري چې لا هم ښکېل لوري په یوه او بل د باور جوړونې په برخه کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې په اوو ولایتونو کې لا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون درایو بیا شمېرنه او څېړنه نه ده پیل کړې، او تر خوا یې بیا معترضو ډلو ګواښ کړی چې دوی د کمیسیون د کارونو پر دوام له نورو مشروع لارو هم ګټه پورته کولی شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه وروسته نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو، خو له هغه مخکې د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې د ویزې او نورو محدودیتونو له کبله د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته له خپلو عزیزانو سره تګ راتګ ورته ګران شوی دی. دوی وایي امنیت د اغزن سیم په لارو کې د ماینونو په فرشولو او د ولسونو په جدا کولو نه ټینګیږي. روحلا انوري له دوی سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د کونړ اوسیدونکي وایي پخوای په اسانه د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ته تګ راتګ او د یو بل په مړی ژوندۍ کې ګډون کولو. خو له کومې ورځې چې پاکستان د ډیورند په فرضي کرخه اغزن سیمونه لګولي او د ویزو په ورکړه کې یې سختي راوستي، له دوی هر څه پاتې کړي دي. قاری عبدالواحد وحدت او قیام الدین وای
کرونه وشول چې لارې بندې نواپاس او دغه خلار بند د اورتا طرفونه چې کوم دي ټول بندي، نو موږ هغه یو قام یو غم د یو درد دی. نو په دې کې موږ ته ډېر ستونزې او تکلیفونه دا دي چې هغه هلته بند پاتې دي، موږ دلته بند پاتې
لارې موږ ته کومې بندې شوې دي. ویزې هم په اسانه باندې نه میلاویږي غریب غربه خلکو ته. دغه پاس او نواپاس دا لارې بندې دي، دواړه طرف ته مشکل دي. موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاصې شي. اخوا او دیخوا دواړه طرف ته یو خلک دي، رشته داري لري، یو بل سره تګ راتګ لري. موږ هیله د حکومت نه داده چې دا لارې موږ ته خلاصې کړي.
دوی وای پخوا به د نواپاس غاخي کنډو بنشي او دوکلام له لارو هر ورځ په لسګونو موټرو او په زرګونو کسانو تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس دا ټولې لارې شاړي پرتې دي. خلک وای د فرضي کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه سره په اغزنو سیمونو او نورو کارونو نشي جدا کېدی. د کوزي پښتونخوا د باجوړ اوسېدونکي مولوي خانزي بوای د لارو بندېدو او د حکومتونو د سختو پالیسیو له امله یې د کونړ اوسېدونکو سره اړیکې کمزوري شوي او سوداګري له منځه تللې ده.
دا تاریخی لارې دي، زمنګ مشران و بدې لارو باندې تجارت کو کاروبار کو، کابل مزار تر سمرقند بخارا پوری دغه لارې د کاروبار د پاره د تګ را تګ د پاره په هر شکل باندې تړل شوې دي. اته پیسه د ولس د غریبۍ د خوارې د لاس لري دي. سیمینه بار دی د ملک په نورو خرونو کې خواري مزدوري کوي چې دغه تجارتی لارې چې دادی کولاو کړې شي، باغې ته د پاسپورت نه هم استثنا ورکړې شي د تګ را تګ د پاره.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل دوی نه غواړي چې د کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا شي، او اوس یې بیا کوښښ پیل کړی چې د نواپاس او دوکلام لارې پرانیزي.
پاکستان حکومت او دولت دواړه مصمم دي چې هم په دوکلام کې لاره پرانیزي، هغوی دپاره په ټولو مسایلو بوخت دي چې لازم دفترونه شعبې چې دي هلته جوړې شي. په دغه مصروف دي امنیت شورا، وزارت خارجات او خپلو نورو ادارو ته موږ ته مسؤلیت سپارلی ده. هم د دواړو لارو د خلاصولو تصمیم ده، هم د دوکلام او هم د نواپاس.
د ولسی وګړو په څیر د نېشنل پارټۍ او پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر مشرانو هم د پاکستان لخوا دغه سخت دریز غندلې او ترې غوښتي چې د افغانانو پر مخ دي لارې نه تړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جاپان صدر اعظم وایي چې د ایران او امریکا ترمنځ په روانه لانجه کې د منځګړتوب پلان لري. شینزو ابی نن وویل د ایران ولسمشر ته یې بلنه ورکړې چې د هیواد ته راشي او په دې اړه خبرې اترې ورسره وکړي. جاپان چې د امریکا نږدې متحد دی له ایران سره هم له اوږدې مودې راهیسې ښه اړیکې لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د نوریاس نوري راپور واورئ.
د جاپان صدر اعظم شینزو ابی وایي هیواد د ایران د ولسمشر حسن روحاني کتنې ته تیاری نیسي، ځکه غواړي چې د هغې اټومي لانجې په هوارولو کې پراخ رول ولوبوي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ راولاړه شوې ده. ابی چې په توکیو کې په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کولې دغه راز وویل چې دا هیواد همداشان غواړي چې په منځني ختیځ کې د کړکیچ له کمولو سره مرسته وکړي. له جاپانه د ایران د ولسمشر حسن روحاني پر کتنې خبرې روانې دي. نړیواله ټولنه له جاپانه چې له متحدو ایالتونو سره شراکت لري او په عین حال کې هم له ایران سره له اوږدې مودې راهیسې ښه اړیکې لري، تمه کوي چې وضعیت ته رسیدګي وکړي. د اسوشیتد پرس خبري آژانس د راپور له مخې جاپان چې د تیلو په برخه کې په سلو کې اتیا د ایران په تیلو متکي دی، د دې هیواد صدر اعظم په تېره جون میاشت کې هم ایران ته تللی و چې ایران او متحده ایالات دواړه دې ته وهڅوي چې د کړکیچ د کمولو لپاره په خپلو خبري وکړي، خو دغه هڅو یې نتیجه ورنه کړه. د جاپان صدر اعظم شینزو ابی که څه هم جاپان ته د ولسمشر حسن روحاني د ورتلو په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو د دې هیواد رسنیو ویلي چې دغه سفر ښایي د روانې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. له مالیزیا څخه د روحاني د پلان شوې کتنې مخکې یا وروسته ټاکل شوی چې ښاغلی روحاني د اسلامي هیوادونو د کنفرانس په سرمشیزه کې چې مالیزیا به کوربنه وي ګډون وکړي. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر کال په می میاشت کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون ووت او له هغې راهیسې پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. د واشنگتن بندیزونو تر ډیره د ایران د تیلو صنعت ډیر اغیزمن کړی دی. دغه بندیزونه ایران نه پرېږدي چې پر بهرنیانو اومه تیلو پلوري، هغه چې د هېواد د عوایدو اصلي سرچینه بلل کېږي. دغو بندیزونو ته په پام سره تهران هم په تدریجي ډول له هغو ژمنو په شا شوی چې په شوي اټومي تړون کې کړی دی. د جاپان صدر اعظم زیاته کړه جاپان به تر خپلې وسې هڅه وکړي چې د دوامداره خبرو له لارې په منځني ختیځ کې کړکېچ کم او وضعیت ثبات ومومي. ښاغلي ایبي وویل د دې تر څنګ چې جاپان به د هېواد ته د تیلو لیږدولو د کښتیو امنیت تامینوي، د انرژۍ خوندي کولو ته په پام، دا د جاپان دنده ده چې په سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې خپل رول ولوبوي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل خبري مجله پاتې ده چې دا خبري مجله زرغونه منګه